د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی ما تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. لا دولس څخه تر 2 بجې پورې به تاسو بلا بل ریپورټونه اورئ. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې ووسئ او ځان له تازه حالاتو خبر کړئ. د غړی په سر کې به له احمد شاه زمی خبرونه وو.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د چمن او کوټ ترمنځ دوه لار نن پر 15 ورځم تړلې ده. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پر لټوال نن جرګه کوي، او د طالبانو حکومت د پاکستان هغه اداره تکړه چې په پاکستان کې د وروستي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان احتجاج لکهبل د چمن او کوټ ترمنځ لوی لار نن پر 15 ورځم تړلې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزه شرط عملی کېدو پر ضد د پرلت ګډونوالو تازه احتجاج تر هغه وروسته پیل کړ کله چې د دوی په وینا اف سي ځواک د مې پر څلرمه د هغوی پر احتجاجي کیمپ برید وکړ او په ډزو یې دوه پرلتوال وژل او تر لس زیات یې ژوبل کړل. بلخوا د سرحدي ځواک ویاند مشال راډیو ته ویلي چې دا د هغوی خلاف دسیسه ده او ادعای کړي چې پر لټوالو خپل ډزې کړي دي، خو د دې دعوې د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړي. پر لټوال وایي د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نه وي درسوي. په این حال کې پرون د پښین سوداګرو په یارو سیمه کې هم د کوټې پښین ترمنځ لویه لاره د احتجاج په توګه تړلې وه. بلخوا پرم په اسلام آباد کې د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږګوندیز ائتلاف مشرانو د چمن د پرلتوالو په ملاتړ خبري غونډه وکړه او زیاته کړه چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پرلتوال نن هلته یوه جرګه کوي چې هدف یې د راتلونکي لپاره د کړنلارې جوړول او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې مذاکراتي ډلې ټاکل دي. د پرلت مشرانو د مې پر شپږمه د جرګې وربللو اعلان کړی و او مشال راډیو ته ویلي ول چې په هغه جرګه کې به له حکومت سره د خبرو سپینولو لپاره د لارو چارو لټولو هڅه کوي. د انګور اډې پرلت د 2023 کال د نومبر له 12 له افغانستان سره د پاسپورت او ویزې د شرط عملی کېدو ترڅنګ په سیمه کې د تعلیم، انټرنیټ، صحت او بنیادي سهولتونو د نشتوالي پر ضد پیل شوی دی. د کوز جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد ناصر خان د مې پر شپږمه د پرلتوالو د غشتونو په اړه په انشال رادیو ته وویل چې د پاسپورت او ویزې عمل کې دوه پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده او د هغه په واک کې نه ده. بل خواله جنوبي وزیرستان د کمی اسمبلی منتخب استاذ زبیر وزیر ویلي چې د انګور اډې د پرلتوالو د غشتونو په اړه به له چارواکو سره خبرې کوي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بے ګناه خلک نیسي. د جنوبي وزیرستان د بدر سیمه یو مشر ملک اسمت الله پرون مشال راډیو ته ویل چې پوځ د لټون د عملیات پر مهال بے ګناه خلک له ځان سره وړي او د عدالتي کاروایي لپاره پولیسو ته نسپاري.
بدر باندې تور د مخش ارمی چپا والی دو پل داخل چه ده میزونا چه گیجی دا پولیس تا خلاکیجی نا پل درون که مریر بنده گرزایی میز ده ده سخت مخالفت کهی.
د جنوبي وزیرستان ولس تر دې وړاندې هم دا شکایتونه کړي ول، خو د هغوی په وینا ستونزه لا هم نه ده هواره سوي. پوځ او پولیسو لا تر اوسه د ولس د دې ستونزو په اړه د مشال راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي، خو له جنوبي وزیرستان د کامی اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر د مې پر اومه مشال راډیو ته ویل چې د بیګنا خلکو د نیولو او په کلو کې د ډرون کیمرو د کارونې په اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې د پاکستان د پوځ هغه اداره کړي چې وای په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دی. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ د اماړي کوڅانګي مشر میجر جنرال احمد شریف یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په هغه هیواد کې پر چینایانو د ورستي برید په ګډون یو شمېر نورې حملې په افغانستان کې پلان شوي چې افغانان پکې شکیل دي. نوموړي زیاته کړه پاکستان په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کره ثبوتونه هم شریک کړي دي، خو تر اوسه عمل نه دی ورباندې شوی. بلخوا د طالبان د حکومت د دفاع وزارت ویان د پاکستان پوځ تازه څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لري بللې دي. عنایت الله خوارزمی بیګا پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغوی ملګرتیا ښیي. خوارزمی زیاته کړه چې په دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. پر دې سربیره تحریک طالبان پاکستان هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادارت کړې ده. هغه وسلوالي ډلې په بیان کې ویلي چې د دوی جنګیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د مصر دولتي رسنیو پرون ویلي چې د قطر، امریکا او مصر منځګړو په غزه کې د اوربند ورستۍ هڅو په لړ کې د حماس له پلاوي سره په قاهره کې غونډه کړې ده. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. دا تر هغه وروسته ده چې اسرائیل د مېلش په ژمي د غزې ترانګ پر سردي ښار رفا باندې بریدونه پیل کړي او د رفا سردي لارې کنټرول یې ترلاسه کړی دي. برخو نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونو په رفا کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دي. اور سې خبر دا چې د هند غوړه لیګ آی پی ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې نن سن رایزرز حیدرآباد او لکنو سوپر جاینټس لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مخسن پر او د کابل پر شپږنیم بجو پیلېږي. پرون دلی کیپټلز راجستان رایز لوبډلې ته په شلو منډو ماتې ورکړه. سبا به بیا پنجاب کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې له یو بل سره سیالي لري. دا وته د مهاله د مشال لړی خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له احمد شاه اعظمی څخه واوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د چمن پر لطول وای تر هغه به د کوټې لوی لار خلاص نه کړي تر څو اف سی ځواک خپل واغو سرتیرو ته سزا نه وي ورکړي چې یو پر لطول یې وژلنې. د ملکنډ خلکو د حکومتي ټیکسونو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی دی.
حکومت دې ظالمانه ټیکسونو نه قلار نه شول د کسٹم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چینان کسٹم پیټ گاڑی دغه ته پکړ دکړ نه نو موږ به دغه په خلاف پانی پسوار لسم مې بچ پټول ملکن ډیویژن کې به مکمل تور باندې بشړټ راون اړتال بای.
د جنوبی وزیرستان خلک وای د پاکستان پوز دی د بیګونا خلکو نیول بس کړ.
سر چمپیشن آباد کی مخالفو د فوج د طرفه گرفتاری جی بیا ورکی جی دغه د داس کوي چې کسړای جی هغه وځي ته مطلوب وی یا مشکوک وین د قانون مطابق ته هغه د پولیس په حواله کی عدالت ته دی پیش کړي.
په ننګرهار کې د شاعر او ژورنالیست عزت الله زواب کورنۍ وایي طالبانو نوموړی له درې میاشتو راهیسې بغیر له مقدمې په جیل کې ساتلې. یو څېړونکی وایي دا د بیان ازادي تروړل دي.
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار هغه انتها حد ښیي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په چمن کې د امنیتي ځواکونو په ډز کې د یو پړلتوال تر وژل کېدو وروسته خلکو د کوټې او چمن لار تړلې ده. د دې کار پنځه ورځې وشوې. پړلتوال وایي د ډزو کوونکو اف سي سرتیرو پر ضد د اقدامات وشي او سزا دې ورکړ شي. د چمن زورګونو پړلتوال له نږدې اتو میاشتو راهیسې د دې لپاره احتجاج کوي چې د افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره پر ځایي خلکو د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. دوی ویلي چې څو ورځې مخکې اف سي ځواکونو پر دغه مظاهرچیانو ډزې وکړې چې پکې یو پړلتوال وژل شوی او تر لسو زیات ژوبل شوي دي. د پړلتوالو په کوټه کې د پاسپورت دفتر او پریس کلب هم تړلې دي. امنیتي ځواکونو او ځایي چارواکو د دې ډزو کېدل نه دي منلي. ایوب ترین په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان پلته چیرما د بلوچستان په سردي ښار چمن کې د احتجاج له امله د امنیت وضع ترنګلې شوې ده چې له امله نن پنځم ورځ هم د کوټ چمن لوی سړک د کوژک په غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړلې دي. د دې سره سم په چمن کې د خوراکي شانو کمښت او په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشاریډو سره په خبرو کې د چمن د پرلتویان صادق څخزی د مئی په ومنېټه وویل چې د تیر شنبه په ورځ کوم برید د سردي اسکرو لخوا د پرلت پر ځای شوی وو. په هغه کې د مړو شمېره و دوه ته رسېدلې ده.
یو مخکې شهید پټ کړي یو اوس خار ته سپارل کېږي جانانه مې او دوه کسان یا دراغه زیات خمیان افغانستان ده راتو رات واغوته ورکو او اوس مشکل زوس که سانچ نیول سی او هغه خوش کړ بس پر لکل بنو ټول عجیب رانه پیسلی پر دې باندې وس او نن مرزا غلام میډیا دفتر بند کی تاسو در معلومه ده چمن د چا د میډیا رانیول و دا پرس کرب چمن و دا مر بند کی
ته شغله څخه په خبره چې د چمن خبر اعلان پر رسنیو د دوی د احتجاج په اړه هیڅ ډول خبر خبرونه نه خبروي. که څه هم د چمن پرس کلب د مشرانو لخوا تر دمګړي پورې په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو په کوټ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې لخوا پر دې عمل سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده. د مئی په اوومه نیټه په خپور شوي یو بیان کې د بلوچستان یونین اف جرنلسټ صدر خلیل احمد ویلي دي چې دا ګام د خبریالانو او بیان د ازادۍ په ضد دی، کوم چې په هیڅ صورت کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هلته د چمن د پرلتوالو سره د یووالي په خاطر د پشین تاجرانو هم د مئی په اوومه نیټه په یارو کې د کوټ پشین لوی سړک تړلی و، چې له امله ډیری مسافران د مشکلاتو سره مخ شول. په دې ترڅ کې د مشاهدېډو سره په خبرو کې د پشین د سوداګرو د اتحادیې مشر دولت خان ترین زیاته کړه،
د چمن پرلات د دوی چې کومې مطالبې دي، دغه مطالبې چې تر څو پورې د وخت حکمرانان دوی سره ټولې مطالبې نه یې منلې، هغه آخري مطالبه چې دا ده زموږ غدا ده چې کوم دا اوس کسان ووېستل شو، د دې تحقیقات یې اوس دا چا وویل. د دې قاتلان څوک یا چا انتشار جوړ کړي درېیم پرېږدئ یا سرکار ته یې هر څوک شي. افسوس خبره دا ده د چمن والا دا ویل چې زموږ کسان یې ورک دي، په کله ننوتلي چا نه منل. نن سهار جانان امي شیخ د کلې سره ایستلی دي روډ یېش، نو معلومه خبره زموږ نور ځوانان په کلې کې په ګولۍ ویشتل شوي سته. موږ دا وایي که په دای کې میجر وي که کرنل وي که یو بل سړی چا چا دا کار کړی د هغو خلاف اف آی آر د هغو ګرفتاري ولس ته ښکاره کېدنګ د دروازې خلاصېدنګ د پاسپورټ کنسلېدنګ.
خو د پاکستان د سرحدي عسکرو له لورې په چمن کې د مئی په څلورمه نیټه د پرلت پر ځای د برید تورونه په کلکه سره رد شوي دي. په دې ترڅ کې د حکومت لخوا په وار وار ویل شوي دي چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک د یو هیواد څخه و بل هیواد ته بې له پاسپورټه یا ویزې تګ راتګ وکولی شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي د مئی په اوومه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن مندل شوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي دي.
حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چمن بارڈر کو بھی ون ڈاکومنٹ رجیم کریں گے کہ پاسپورٹ پہ لوگ ٹریول
دے. پاکستان حکومت پریکڑا کڑے ہوا چھ دے چمن پر بارڈر تگ را تگ لپارا دے پاسپورٹ شرط مہم او گرزوی زکہ چھ پناڑے کی یو زائی ہم دا سنستا چیر چھ خلق بیلت سا مہم کاغذانو دے یو زائی سخا و بل زائی تا سفر اکڑی. که څه هم تر دمګړي پورې د بلوچستان د حکومت له لورې د چمن د اوسني احتجاج په اړه د پرلت د برخوالو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د ولس څخه غوښتنه کړې ده چې دوی د امنیت ټینګ کړي او د خلکو و دوکانو ځایو او موټرانو ته دې زیان نه رسوي. په چمن کې د روان پرلت یو سل نوي ورځې پوره شوي دي. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي او د پخوا په ډول دي پر دې پوله و خلکو ته د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بچو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بچو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بچو
روختیا او درملنا
په پینزو بچو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. د سوات په منګور کې د ملکن ډیویژن سپینګیرو یا قامی مشرانو جرګه کړې ده او دوی یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې دغلته دي نوې ټیکسونه نه لګي. دوی دریز لري چې کله د سوات سټیټ یا ریاست د پاکستان سره یو ځای شو نو هغه وخت کې دا فیصله شوې وه چې ملکن ډیویژن کې به ټیکسونه نه لګول کیږي، یعنی نیغ په نیغه به ټیکسونه نه اخیستل کیږي. خو د دوی په خبره چې اوس د پاکستان حکومت وایي چې دغلته مختلف ټیکسونه لګي، نو له دې وجې دوی د مئی په 14مه د مظاهرو کولو اعلان کړی دی. په دې اړه باندې د مشال ریډیو خبریال د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې خو هغوی تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د دې رپورټ تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادیه مشر عبدالرحیم جرګی ته وویل چې ملکن ډیویژن وړاندې نه بندوبستي سیمه وه. کال 2013 کې چې کله پخوانی قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شاملې کړې شوې، نو د ملکن ډیویژن هغه ځانګړی حیثیت هم ختم کړو، کوم کې چې د حکومت سره د ټیکس نه لګولو لوازمه کال 1998 کې شی وه.
آرټیکل ختم شو، زما جداګانه حیثیت ختم شو. زه دا خبره کوم چې کسرتا جاجز کمیشن ملک ان ڈیویژن ترغلے او زما دے قائد او مشر سره مذاکرات کړي، زه بالکل منم. خود کسرتا جاجز کمیشن پر منډیټ کې د سره پی اے ٹی اے ملک ان ڈیویژن وو هم نو اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانه حیثیت زما ختم ہے. هیڅ کلم دا خبر نه منم او زه دې منتخبو کسانو ته دا خبر ښکاره کوم. یقین وکداش تحریک به ویني تاسو به تصور نشئ کولای.
د دیرتي مرګری بازار صدر او د ملکن ډیویژن اتحادی مرستیال صدر انوار الدین رستا مشال لريتول چې حکومت دې سیمه کې ټیکس سہولت ختمول غواړي، خو د سیمه خلق د ټیکس ورکوره توان نه لري.
د ملکن ډیویژن خلق ډیر زپولې شوی دی، د دې خلکو اوسه اس استینشتي دا ورزی او په خلیج کې دو پیسې ګټي او راځي دلته خوري، او په دې باندې ټیکس لګول د نهایت ظالمانه اقدام دی. د دې وجنه مونږ خپل ایم ان ایس او ایم پی ایس چې د دې ځینو جوانانو منتخب خبکړی دا غون هم دا اله لرو چې هغه د دې قوم سره ودرېږي، او د دې ملکن ډیویژن دا ټیکس چې د 2066 پوری کم دی، د دې زمونږ سره حکومت باقاعده یو معاهده کړل زمونږ د نواب دیر او د مهتر چترال سره او د والی سواد سره دا معاهده شو دا چې د 1966 پوری بدل ته کم دی اس قسم ټیکس نه لګي.
د یاد اتحادیه ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې جرګه کې ټولو مشرانو په ګډه فیصله کړې چې ملکن ډیویژن کې به سخت قسمه ټیکسونه نه مني، او دغه مخنیوي لپاره به په هر کچا ګامونه پورته کوي.
که حکومت د دې ظالمانه ټیکسونو نه قلار نه شول، د کسټم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چې نان کسټم پیډ ګاډي دي هغه ته پکړ دکړ نه کم پمپونو لې چې کم نوټیس ورکړي دي یا شادي حالو لې ورکړي دي یا نور ورکړي، نو موږ به د هغې په خلاف باندې په 14 مئی باندې په دې اجلاس کې دا فیصله وشوه چې په ټول ملکن ډیویژن کې به مکمل طور باندې بشر ټرون اړتال بی، دا به اولنۍ مرحله بی، اولنۍ پړوی بی. د دې سره سره به بیا سټیپ وایز به موږ بیا که خیری په هر ضلع کې په هر تحصیل کې به باقیت طور باندې بدر نه کوو.
کال 2013 کې په قومي اسمبلۍ کې پخوانی قبایلي سیمې چې د مرکزي حکومت په عملداري کې وې او ورته فاټه وې خصوصي حیثیت ختم کړل شو، ورسره ملکن ډیویژن چې د صوبایي حکومت په عملداري کې او ټیکس ورته مواپو هم ختم کړل شو، خو هغه وخت ورته د 15 کال لپاره د ټیکس معاف کولو اعلان هم وشو. وروسته کال 2023 کې د سیمې د خلکو په احتجاج د یو کال لپاره بیا ټیکس معاف کړل شو چې اوس یې نیټه د جون میاشتې نه وروسته ختمیږي. مرکزي حکومت د ملکن ډیویژن په بعض سیمو کې د ټیکسونو اغستو دفتر هم جوړ کړي او تر دې دمه په واضح توګه ټیکس نه لګولو اعلان نه دی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت لري چې د پاکستان پوز د غوی پسمو کې د لټون د عملیاتو په محل بې ګنا خلک نیسی او به د عدالتي کاروایانو لپاره پولیسو ته نه سپاري، بلکې لزانه سره وړي او د اکثر خلکو بیروسته پته هم نه لګي او په مسنګ پرسنس کې یا په لادرکو خلکو کې شمیرل کیږي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پوځیان د دوی په کورونو ډرون کیمرې هم ګرځوي چې د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی او غوښتنه کوي چې نه یوازې پوځ دې دا کیمرې ګرځول بند کړي، بلکې په چک پوسټونو باندې د هم خلکو سره سم رویه وساتي. بلخوا ته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر بزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه به د پاکستاني پوځي چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل به اشتیاق مسید درته وایي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي په سیمه کښې د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي او په کورونو یې د کیمرې ډرون ګرځوي چې په وجه یې په سیمه کښې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغې برا کښې ویایي
بدر بند تور مخش یو پتو کلا کا دو یو پچی کاڈی بند گیگا خل ایریا بند سدا بند آرمی چھپا والی دوں پل دا خل چدا مرنا چگی جی دا پولیس تا حالا کی جی نا دائی مو اپریشن پا کیما طریقہ کا ویچ پا 2009 شے وقت لاس یول از کولی از ورار کلنا سدا دا پول سا دیا دائی چاپی وایی دا غا چاپی دا پا مجھ بند آئندار دیتی نوائی پل درون کمریر بند گرزایی مجھ دا دا سخت مخالفت کری.
د کوټکۍ سیمې لالآباد کلی اوسیدونکی حبیب الله ویایي چې پوځ یې د کلي په سر کیمرا لګوي چې په وجه یې د کلي اوسیدونکي یې پرده خرابه شوې ده.
مشکیم کلای دی ادر غرسره نژدې دی په پوسه د آرمی چک پوسټ دی وست کیما کیمرا لګوي دا 50 فوټ ټاور بند پوسه لاګي دغه وجه نه مشکلی به پردګی کیږي. میجه ملاقات هم سره شوای و میجر سره چې دا کیمرا د نه لایک مش خو د کلی زندگی دو چکل کی مش زینا دی ها بار تا وزي مولینا تا وزي زکه تا وزي دغه به پردګی دو مش خو خپل تحفظات ته پیش کړی دی بچیر مش خبره نه منل کیږي به خو زور زبردستی دو
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع هم خلکو سره د پوځ له طرفه د پاکستان قانون نه د ورچنې عمل راون دی.
په جنوبی اپر وزیرستان شه چې کوم حالات روان دي په موجوده وخت شه کلی په کلی علاقه په علاقه د فوز د طرفه پریشانینه شری دي او په سر چا پریشان آباد کې مخالفه د فوز د طرفه گرفتاری جی بیا ورکیږي. په دا باندې د پښتون ژغورنه غورځنګ چې اول نه د میز مطالبه هدو چې د غیر قانوني اقدام دا د میز د عوام سره بالکل نشي دغه د داس کوي چې کسړی جی هغه و دې ته مطلوب وي یا مشکوک وي د قانون مطابق ته هغه د پولیس په حواله کیږي عدالت.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره مشال ریډیو چې د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په سیمه کښې د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلکې د نیولې او د سیمې په کلیو باندې د کیمرې لګولې خبرې په برا کښې په دا رنګ وژغېده.
دا اپر وزیرستان کې چې ټیمې کیمرې لګېږي ورس متحده د دې نه هغه شوی و دا چونکې د میژ رسم دی رواج هم دی دولته د پردې جاسوي ته سیریس مسله ده په داسې مې دا ولګېږي چې په ورځ کې کوري نه نه وي او هغه یو کور پرده نه ډسټرب کېږي نو په هم د میژ اعتراض نه شته دی خو که چونکې بیا په کوري نه هم دی لګوي د دغې وطن په د خلک باندې دا بد حاله کېږي نو زه د دوی د سره پراپر پرابطه هکه د کیم چې د آرمی ول دي نو امید لرم چې د دې د میژ په ژبه هم د پوه شي نو دغه میژ مخالفت کې دا غلط کړی دی دغه هم د همې جمع کې ورسره او چې کوم وانټډ خلک وي دغه کې میژ څه نه شي ویلی خو د کور د کلي خلک چې دی د کیم وري بیا پولیس ته نه حواله کوي نو به د هم د زه دی د سره خبره هکه نو ښه امید لرم چې ومني سره.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که په ضلع کښې د پوځ لټون عملیات په وخت د بې ګناه خلکې گرفتارۍ سره په کلیو باندې د کیمرې لګول زر بند نه کړل شول بیا وو د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج جلوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترسنگ ژوندۍ او سبڅوي اونیزی خبرونی هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی سئ. زموږ خپرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمو خبرونه تاسو ته بیلابیل لارو وړاندې کیږي چې پغې کې موبایل اپ هم د تاسو فری یا وړیا ډاونلوډول شي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د مخنیوي ادارې سند یافته ماهر یا کارپو او په نشو د روغدو کسانو د بیا بحالې لپاره کار کوونکي شیراز خان ویلي دي چې په پاکستان کې دا وخت تراویه لکو زیات کسان په بیلابیلو نشو روغدي دي. دغه په نه په پاکستان کې د آیس نشه په ډېرې توندۍ سره خپرېږي چې ولس او حکومت باید په مخنیوي کې رول ولوبوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له شیراز خان سره مرکه کړې. لومړی سر کې لاغه پختلی چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو د مخنیوي ادارو له شمیرو سره سم دا مهال په پاکستان کې څومره خلک په نشو روغ دي.
کومه چې د یو این او ڈی سی د 2023 سروې رپورت جاری شوه دی، هغه کې 7.6 میلیون خلک چې کوم دي په پاکستان کې د مختلفو نشو سره، مطلب دا 76 لک کسان په پاکستان کې مختلف نشې استعمالي، په دې کې هیروئین دي، اپیون دي، آیس دي، چرس دي. ټول نه زیاته ریشو چې کومه ده د چرسو ده، بیا ورپسې په سیکنډ نمبر باندې آیس ډیر زیات تیزی کې روانه ده.
کدام راته وای چې دغه نشې د یو انسان په جسم او ذهن باندې څومره اثر کوي؟
نو داسې مختلف بیمارو کې زمونږ خلک راګیریږي. اول کوم انسان چې آیس یوز کوي هغه کې گرینډیوسټی ډیره زیاته راځي، غټې غټې خبرې کوي. زما مختلف غټو خلکو سره تعلقات دي، اصلي طرف ته د هغه رجحان ډیر زیات ځي، چړچړپن پکې ډیر زیات راځي، بې خوبي پکې ډیره زیاته راځي، شک او شبهات پکې ډیر زیات راځي. او کور کې چې چا کړم داسې د نشې یو بیمار وي، نو هغه ټول کور نن سبا د انزایټی او ډیپریشن شکار وي، ځکه چې کور روټین ډیر زیات ډیسټرب وي. ولی چې دا کس په کور کې مختلف مسایل جوړوي، د کور نه غلاګانی کوي، داسې په معاشره کې مختلف قسمه غلاګانو کې مختلف قسمو جرایمو کې داخل ککړ کیږي.
دا کوم کسان چې په دې نشو روږدي شوي، دوی د بیا بحالۍ او علاج لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دی؟
لکه یو وی یونیورسل پریونشن، یو وی یونیورسل ټریټمنټ. پاکستان کې پکار دی ټریټمنټ باندې خو کار ډیر زیات کیږي. ګورنمنټ هم لګیا دی، مختلف پروجیکټس چلی، داسې بهر ملکونو مختلف پروجیکټس روان دي، داسې مختلف پرایویټ ادارې هم دي چې هغه د خلکو ته علاج فیسیلیټیز ورکوي، د دوی پراپر ډیټاکسیفیکیشن کوي، پرایمری ریهیبیلیټیشن کوي، سیکنډری ریهیبیلیټیشن کوي، بایو سایکو سوشل ماډل تحت باندې د دوی ټریټمنټ کیږي. خو د علاج نبات چې داخل بیا بهر لاړ شي، نو ریلیپس ریشو ډیره زیاته را روانه ده، ځکه چې فالو اپ نشته. په سوسایټي کې د نشې اسانه سره دستیابي ده، او په یو وافر مقدار کې، مطلب دا نشه را روانه ده، ولی چې په روکتام کې څوک هم کار نه کوي. چرته کې چې دا فصل تیاریږي، چرته کې چې د دې کارخانې لګېدلې دي، بیا مختلفو طریقو سره دا راځي. زمونږ یوت افیکټ کوي، زمونږ مشران افیکټ کوي، او د بد مرغه نن سبا خو دا نشه زمونږ زنانو کې هم ډیره تیزی سره خوریږي. زمونږ د یونیورسټیز مختلف طالب علمان د سټڈی د پاره د استعمال کی، داسې چې څومره پراسټیټیوټس دي یا څومره ډانسرز دي، هغه د هغه د سټیسفیکشن د پاره، د خپل ځان مطمئن کولو د پاره د دینه شو سهارا اخلي. نو را روان وخت ډیر د افسوسناک واقعو سره بسر مخ وي، ځکه چې څومره تیزی سره دا نشه روانه ده، او د روکتامې سکردار نشته ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه له مشال ریډیو واتس اپ چینل هم ترلاسه کړئ او اغلته تاسو بیلابیل ویډیوګانې خبريږي په غږ کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د ورځې چې کوم تازه صورتحال یا هغه تاسو ته وړاندې کوو نو هیله ده چې اغلته ورشئ کومه نه سبسکرایب کړئ فالو کړئ مونږ نه تعقیب کړئ مونږ نه نو خامخا یې در سره وکړئ هغه فری دی او وړیا دی اوس راځي له احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز وره
دا بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې روان احتجاج لکبله د چمن او کوټ ترمنځ لوی لار نن پر 15 مراسم تړلې ده په چمن کې د پاسپورت او ویزه شرط عمل کېدو پر ضد د پرلط ګډونوالو تازه احتجاج تر هغه وروسته پیل کړ کله چې دوی په ونا اف سي زواګ د مئی پر سلرمه د هغوی پر احتجاجي کیمپ برید وکړ او په دزوی دوه پرلطوال ووژل او تر لس زیات یې ژوبل کړل د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پر لطوال نن هلته یوه جرګه کوي چې هدف یې د راتلونکي لپاره کړنلاره جوړول او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې مذاکراتي ډلې ټاکل دي د پرلط مشرانو د مئی پر شپږمه د جرګې وربلولو اعلان کړی او مشال لډو ته ویلول چې په هغه جرګه کې به له حکومت سره د خبرو سپینولو لپاره د لارو چارو لټولو هڅه کوي د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بې ګناه خلک نیسي د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې یو مشر ملک اسمت الله پرون مشال لډو ته ویل چې پوځ د لټون د عملیات پر مهال بې ګناه خلک له ځان سره وړي او د عدالتي کاروایی لپاره پولیسو ته نسپاري د مصر دولتي رسنیو پرون ویلي چې د قطر امریکا او مصر منځګړو په غزا کې د اوربند ورستي هڅو په لړ کې د حماس له یو پلاوي سره په قاهره کې غونډه کړې ده امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي دا تر هغه وروسته چې اسرائیل د مئی لشپژمې د غزې ترانک پر سرحدي ښار رفا باندې بریدونه پیل کړي او د رفا سرحدي لارې کنټرول یې ترلاسه کړي دي
مشال ریډیو ته غوږی تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا وسوریده شي د خبرونو په لړ کې مو د فلسطین د رفا په اړه باندې واوریدل د ملګرو ملتونو مشر یو ځل بیا له اسرائیل او حماس وسلواله ډلې څخه غوښتنه کړې چې دوربند موافقه ته ورسیږي او اسرائیل دی پر رفح ښار له بشپړې حملې ډډه وکړي امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي اسرائیل له دوشنبې د غزې تړانګې پر سرحدي ښار رفح باندې بریدونه پیل کړل او دا یو کړه چې ځینې سیمې نیولې دي په دې اړه تازه حال سفی الله ستانکزی اورو
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي ارغمل شوي بندیان خوشې نشي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیک تیروتنه وي د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش ته هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقه ته رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي اسرائیلي ځواکونه د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول پلاس کې اخیسته پاینی حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرائیلي پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف تر سره شوی چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرائیلو افسران او اسکر په نخه کړي د اسرائیلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاوري ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او لمنځه وړي خو ځینې په ځمکه لګېدلي چې لامل یې لږ څه زیان رسېدلی اسرائیلي پاوز ویلي په ځواب کې جنگي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه پنه خکړل د غزې په ترانګه کې د جګړې لپاره رئیس تر اوسه پورې د اسرائیلي پاوز او حزب الله وسلوالو ترمنس پر لپسې نښتې شوې پر رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوې چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو تر نږدې شوې دي د حماس یو جګپوړي چارواکي د سیشن پرس فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداري ورکړ چې دا به د اسرائیلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندۍ اسرائیلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سروسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو ته بیل بیل خبرونه د مشال ریډیو څخه وړاندې کیږي او په دې خبرونو کې تفریحي او همدارز خبری خبرونه هم ویډیوګانې هم موږ تاسو ته خبرو. تاسو د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورتللی شئ او غلته زموږ دغه ویډیوګانې کتلی شئ. د افغانستان یو رپورټ دروو نوموتی شاعر او لیکوال عزت الله زواب کورنۍ ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا دغه د نیول کېدو نږدې درې میاشتې وشوي خو دوی تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې دغه سره ملاقات وکړي. د عزت الله زواب زوی ثناء الله زواب وایي چې دوی په دې موده کې د پلار د صحي یا روغتي حالت په اړه اندېښمن دي ځکه چې نوموړی بغیر له کومې مقدمې بندي کړل شوی دی. عزت الله زواب په ننګرهار کې د مینې په نامه باندې و مجله تیرو شلو کلونو راهیسې چلوي. هغه د هغې مدیر دی، ایډیټر دی او همداراز یو مشهور او تنقید کوونکی شاعر هم دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال زموږ د همکارۍ په رپورټ کې ورو.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی خو لا نور معلوماتی په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت پاړه پښتنې جواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسولینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې ترڅنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویری او د دار انتها حد خی چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت لاره د بیان آزادی محدوده بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټولو ژورنالیستانو له اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په یوټیوب د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې امدا اوس وګورئ او ملګرو دوستانو سره هم شریکې کړئ. د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې مزدوران د کار له نشوالي شکایت کوي. دوی وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت وځي خو بیرته مایوس او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې وسی چې حکومت په لاس کې ورغلی نو په کار ده چې د خلکو اقتصادي بحالۍ لپاره پروژې او کارونه هم شروع کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کېږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښام پورې ناست یو کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه زو راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو تر څنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 اتیا تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولي وو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا اته تنه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د مختلفو ویډیوګانو د کتو د لپاره مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشي یا د مشال ریډیو ایپ د سره ډاونلوډ کړي او همدارز یوټیوب ته هم ورتلل شي. اوس یو بل رپورټ ترجو. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د مې په شپږمه د تحریک انصاف له مشرانو عمر ایوب، بیرسټر ګوهر علی، اسد قصر او روف حسن سره لیدلې دي. د امریکا سفارت او پاکستان تحریک انصاف په اړه بیلابیل بیانونه خپاره کړي. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ملاقات کې دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې وشوې. خو د تحریک انصاف په بیان کې به ویل شوې دي چې هغوی د ملاقات په محل په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په انتخاباتو کې د درغلیو او پر سیاسي فعالیتونو د بندیزونو په اړه خبرې کړې دي. په دې حق له نور تفصیل راشد خټک لري.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته مشرانو سره لیدلې دي. د ملاقات په اړه د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې کې د پاکستان او امریکا په اړیکو خبرې وشوې او ډونلډ بلوم د پاکستان د اقتصاد د پیاوړتیا او د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره په اصلاحاتو زور ورکړو. خو د تحریک انصاف لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې د ملاقات ته سیاسي رنګ ورکړل شوی دی او ویلي دي چې د تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب، رؤف حسن او بریسټر ګوهر علی خان د امریکا د سفیر سره ولیدل او د هغه سره په ملک کې د بشري حقوقو د سرغړونې په انتخاباتو کې درغلیو په سیاسي فعالیتونو نه اعلان شوي او اعلان شوي بندیزونو د بیان په ازادۍ لګول شوي قانونونو او سیاسي انتقام په اړه خبرې وکړې. د تاریخ انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دوه کاله پخوا د عدم اعتماد په نتیجه کې د خپل حکومت ختمولو تور په امریکا لګولی و. امریکا دغه تور رد کړی و. د عمران خان د تور او اوس د هغه د ګوند مشرانو د امریکا د سفیر سره د لیدنې په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم مشال ریډیو ته وویل چې له هغې پس دا لومړی ملاقات نه دی چې د تحریک انصاف مشرانو او امریکا د سفیر ترمنځ کیږي، بلکې داسې نورې ډېرې لیدنې هم شوې دي خو د دې څه اهمیت نشته.
سفیروں کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں سے اور ایون صحافیوں سے،
سفیران دے سیاسی گندوں مشران و جرنلسٹان و انور خلق سره لیدل قتل کوي او دوی سفارتی وظیفه و برخه ده او د معمول خبره ده. دوی خلق سره خبرې کوي او د خلق خلاف خپل حکومت کرے سوي پر دې دومره اهمیت نشته. دوی په پتیرو انتخاباتو خبرې کړي وي او تحریک انصاف خپل موقف وړاندې کړي وي. د حکومت مخالف ټول گندونه د یورپین یونین او د نور سفیران سره لیدل قتل کوي. زما خیال دی چې په ملاقات کې به د عمران خان د تورنو په حق لسه نه ویل شي. عمران خان د تیرو نهو میاشتو راهیسې د فساد په بیلابیلو مقدمو کې په اډیاله زندان کې بندي دی. تیر کال په 9 می په لومړي ځل د دغه نیول کېدو په ضد یې پلویانو او د ګوند غړو له قهره ډک احتجاج کړی و چې دولتي او پوځي ودانیو او تاسیسات ته پکې زیان رسېدلی و. له هغې پسې د ګوند ډېر غړي بندیان هم شول. تحریک انصاف د پوځ سره د مذاکراتو خبره کوي خو په 9 می د پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرل احمد شریف وویل چې پوځ د تحریک انصاف سره هیڅ قسم مذاکرات نه کوي. ځینې تازیانې ګران د تحریک انصاف د مشرانو او د امریکا د سفیر ملاقات د عمران خان د بند نه د راخلاصولو هڅه ګڼي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارکلی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د امریکای مفادات ته نه د پاکستان تحریک انصاف نه څه خطر دی او نه ورته د عمران خان نه څه خطر ده. نو دغه چې کوم ده نو دغه صرف سیاسي بیان او بیانیه ده او خو بیا پکې داسې قسم خبرې چې کوم دي نه دي نه خدا بالکل واضحه ده. مونږ دا ویلې شو چې امریکا چیرې هم هغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت یا د عمران خان په جیل کې ساتلو کې د امریکای لکه هیڅ لاس نشته نه و نه ماته ښکاري په روانو وختونو کې.
بلخو په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تازه‌نگار ابرار سعید وویل چې د ملاقات غوښتنه تحریک انصاف نه وکړي بلکې دا د امریکا د سفیر لخوا د بهرنیو چارو دفتر په واسطت شوی و.
ورکر کو اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا.
تحریک انصاف تا کارکنان دو پر بدا خبر عجیبه وی چې ګوند د امریکا خلاف دومره انتها ته ورسېدو او اوس بیا د سفیر سره ملاقات کوي. د دې به سیاسي توان رسي تحریک انصاف ته. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې امریکا په پاکستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې کوي او په دې پوهیږي چې تحریک انصاف یو سیاسي حقیقت ته ځکه ور سره خبرې کول ضروری دي.
ډایلاګ می انګیج کرنا ته ضروری سمته.
تحریک انصاف د 8 فروری د انتخاباتو نه پس په لومړي ځل په اسلام آباد کې یو لویه تنظیمي غونډه هم وکړه. غونډه کې پریکړه وشوه چې د ګوند غړي به په 9 می په ټول ملک کې لاریونونه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغوت ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله د پایکین زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. هارون بچا هنري غړې خبرونه د مشال ریډیو له تفریحي او هنري کلتوري خبرونو څخه ده. هله ده چې له مشال ریډیو خامخا واره د مې اتمه یعنی نن په نړۍ کې د تلیسیمیا په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. د دې ناروغۍ ماهرینو په وینا په پاکستان کې هر کال په زرو ماشومانو کې یو ماشوم د تلیسیمیا ناروغۍ سره پیدا کیږي او د دې لوی وجه د مور پلار په دې ناروغۍ اخته کیدل دي. د تلیسیمیا لپاره کارکوونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په ملک کې د یادې ناروغۍ ښکار خلکو شمېره له 98 لکو پورې ده چې په کې 1 لک ناروغان د تلیسیمیا میجر دي، یعنی ډېر یو پرمختللی شکل د تلیسیمیا دی. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د غونډي ته وینا کوونکو وویل چې پاکستان کې 98 لکه خلک د تلیسیمیا په ناروغۍ کې اخته دي، کوم چې د ملک ته باندې 1% ده. د پېښور اوسیدونکي خالد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دوه زامن یې د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار دي چې ورته هر میاشت دوه پیرې د وینې لګولو ضرورت وي او د دوی لپاره ورته وینا ډیره په ګرانه موندل کیږي.
تلیسیمیا ماشومان چې دي دا فایټرز دي، دوی ته ډیر زیات تکلیفات وي په بلډ کې چې کله دوی ته بلډ مور پلار چې ځکه چې ډونر نه ملاویږي، بلډ په پیسو نه ملاویږي، بیا هغه سره سره د بلډ سره ډیر زیات کمپلیکیشنز راځي. هغه کې د دې سپلین غټ شي، د دې زړه لوی شي، د دې لیور افیکټ شي او د دې باډي ټوله آیرن نه ډک شي. نو هغه لپاره چې کم میډیکیشن دی هغه ډیر ایکسپنسیو دی، هغه عام خلک نشي مینج کولی. نو هغه په وجه باندې دا چې کمپلیکیشنز راشي نو هغه تلیسیمیا ماشوم چې دی هغه ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے ایکسپائر شي.
د طب د ماهرینو په وینا چې تلیسیمیا نه ختمیدونکې ناروغي ده او په خپرېدو تر ټولو غټه وجه د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار خلکو ترمنځ یا په خاندان کې دننه ودونه دي. ډاکټران وایي چې پاکستان کې د تلیسیمیا ښکار دوه قسمه ناروغان دي چې پکې یو قسم ته بیټا او بل ته میجر تلیسیمیا ویل کیږي. د بیټا تلیسیمیا په نسبت میجر تلیسیمیا ډیره خطرناک ده او دا ناروغانو د 10 نه 12 کالو په عمر کې مړ شي. غونډه کې شریک ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید د ودونو مخکې د هر کس د تلیسیمیا ټیسټ کوي چې د بچو کې دونه پسې ناروغا ماشومان نه پیدا کیږي.
سیمپل جینیټک ډیس آرډر دی چې کومې ته مونږ مورشي بیماری هم ویلې شو. دا چې د والدین نه، د مور او پلار نه بچو ته راتلې شي، الا چې کله په والدین کې ډیفیکټډ جین، یعنی اغه جین کوم چې یو سپیسیفیک پروتین جوړي، یو خاص پروتین جوړي، اغه چې د راشي د والدین نه بچو ته بچی ته، نو اغه بچي چې د بیا بیمار د کی چې د والدین چې کله اسیمټومټیک پیشنټ وي، اسیمټومټیک پیشنټ چې د مونږه اغه بیمار ته وایي چې کوم کې سیمټمز په خپل اغه بیمار نه وي، علامات پکې نه وي د بیماری، خو اغه کی چې د لګ دونه نقصان موجود وي اغه ته پته نه لګي، د کنډیشن ته مونږه کیریر وایو. او کله چې دوی دواړه کیریر جنې، یعنی خزه او خاوند دواړه کیریر وي، نو بیا چې د کده دوی سلور بچی پیدا کیږي، نو یي چانسز دا دی، پروبابيليټي دا ده چې یو به بالکل میجر وي، یعنی د بلډ ضرورت به وي ورته، او هغه چې د مشکل ژوندۍ به تیرې دا دوه چې دی د مور او پلار پرنګ به، یعنی خپل به بیمار نه وي، خو د دوی بچی چې دی که دوی دغه رنګ د خپل ځان پرنګ اند کیریر پرنګ خلکو سره ودونه وکړه، نو دوی بچی دی د دوی بچی بیا بیمار پیدا کیدای شي.
په کال 2014 کې د پنجاب حکومت د یو قانون تر مخه کدا الک او جینې کې چاته هم تلیسیمیا ناروغي وي، نو د هغوی ترمنځ واده به نه کوي. په کال 2014 کې د پاکستان په سینټ کې د خاندانونو د قانونو ترمنځ د ودونو په اړه یو بل پیښ کړی شو چې پکې د واده نه مخکې د ایډز، تلیسیمیا، هپټایټس او د وینه د لګیدونکو نور مورسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي، خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه دی پاس شوی. په پیښور کې د تلیسیمیا په اړه د پوهاوی لپاره کارکونکو ادارې یو سیړنکار محمد عرفان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د تلیسیمیا ناروغي د علاج لپاره هسپتالونه موجود دي، خو د پوهاوی او د مرض د مخنیوي په اړه د ادارو رول ډیر کم دی.
زموږ نن دلته د ناستې مقصد دغه دی چې بس
یو خبر ده چې دا تلسیمیا نور په دې ملک کې پیدا نشي. پوه راشي، په خلکو کې اویرنس راشي چې دا تلسیمیا یو داسې مرض دی چې هغه جنټیکل مریض دی. مرض دی اټلی کې ټولو نه زیات تلسیمیا وه. هغلته قانون جوړ شو، قانون نه پس هغې کې امپلیمنټیشن وشولو. الحمدلله په اټلی کې یا نور په ممالک کې زیرو تلسیمیا ده. دا داسې یو مرض دی چې څلور میاشتو نه شپږ میاشتو پورې ماشوم ته وینه ختل شروع شي. بیسیکلی دا د ریډ بلډ سیلز لکه په وینه کې یو سره وینه چې کمی کنه دا دغې یو مرض دی. فیکس خبره وکړه، نو پاکستان کې هر کال چې دی نو شپږ زره ماشومان یا پنځه زره ماشومان پیدا کیږي. دا ډیر ظلم دی. مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا پوها خلکو ته ورکو چې آئندې لپاره دا تلسیمیا ماشومان پیدا نشي.
د مئی اتمه په نړۍ کې د تلسیمیا د پوهاوي په اړه نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په نړۍ کې د ناروغۍ په اړه عام ولس خبرول دي او د ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره اقدامات هم کول دي. په کال 2020 کې امریکن ټارپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو څیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال له 200,000 زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلفو ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت لخوا له افغانستان سره په ډیورنډ کرښه اغزن تار لګول او د تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول کولو نه یوازې پر کرښه اوسیدونکي خلک په اقتصادي لحاظ ځپلي دي، بلکې په پېښور کې په شعبه بازار یې هم اغیز کړی دی. دغه بازار کې پرزې خرڅېږي او خلک وایي چې کاروبار یې خراب شوی. په دې هکله د غلام غوث رپورټ اورو.
ټریلی خرچه پیراغلی
د پېښور شعبه بازار د خیبر پښتونخوا د ګاړو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15,000 پورې د ګاړو د بیلابیلو پرزو دوکانونه او ورکشاپونه دي او په زرګونو د پښتونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي. خو د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ د بندیزونو وروسته د ځایي خلکو د روزګار ډیر متاثره شوی دی. د پېښور په شعبه بازار کې د علي په نوم د ګاړو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شعبه بازار ته د ګاړو سامانونه راوړل، خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راولپنډۍ او اسلام آباد ته منتقل شوی.
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی، اوس خو بس د پینډۍ لین دین چلو دی. پینډۍ د ویش تر ادا کیږي، خو هغه بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي، ډېر په مشکل راځي. ټیکس میک زیات شوی دی، ډیپټی زیاته شوې ده. موږ به اره څه چکر والو تورخم ته، هغه د جمعې پر بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پارټ اخیستل. بس دا سپیر پارټ دا شاک شو، ګاډرۍ شوې، سیټونو شو، دا د چا خبره. د ګاډۍ چې کوم سي سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل. دو ورځې کې درې ورځې کې پر اغل پینډۍ لین دین چلو شوی دی. نو واره خبره بار شوی ده. بس دا تقریبا چې دا تورخم بند شوی کم از کم دا 15 کال شو شوی خبیخي خون نشته دی. بس
د نوید په نوم په شوبه بازار کې د استعمال شویو جاپانی انجنونو یو کار روزګار کوونکی وایي وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستانه د شوبه بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل، خو اوس له راولپنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د ګاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي.
تورخم باندې به راتلل، دا خلک به تلل، ویزا بیا نه لګول نو انټری وخالي، نو بیا ویزا شوله، بیا بارډر بند شو. اوس د هغې نه بعد څومره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي، کراچۍ ته، کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي، ډرای پورټ ته. نو هلته دا دې باندې ډیوټي ولګي، دا هلته نه کلیئر شي بیا خرڅېږي. نو په دې وجه دا ګرانم شو. نو مخکې داسې کار دی چې استاسو مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی، بلاک دی، دا به پیله ملاوېدو تورخم نه به چې راتلو پېښور کې په 15,000 روپیو ملاوېدو. اوس چې دا تاسو اخلی نو تقریبا 75,000 روپۍ باندې ملاویږي. دا د ایوری انجن دی، دا به پیله ملاوېدو په 30,000 روپۍ. اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپۍ به ورکې. ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي $220
او دا تا د پندې نه راوړل
دا پندې نه په دې باندې $200-$220 ډیوټي لګي خالی بیا دې پسې د شپ چې کوم کوي راغلي
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروستو د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبې بازار د سوداګرو د اندېښنو پر ردعمل کې سند ویلي خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی و چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسیدلی او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمي ګرځولې ده او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگراني سخته کړې ده خو د پولي دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي حلو ځلو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلی شي
دا مشال ریډیو ده.